زي خوشاخه ما طيب فنره كيت فزني كي بيات فكور كي وسي بخي نفس دي وشا پتنكي گزڑے پتنكي كي بايات حواس كو سي المار خنا سي خپل وڑای دي کراندويم كيت سي ټول حد اقل كنور سني هغه مشمان سي مكتبونو ته سي لاري بي خيساي
هغه ځوانان چې اوس د طالبانو په نظام کې هم کار کولی شي بیا ژمی د پخوا په څیر ځان ته د استراحت ښه موقع ګڼي. فاطمې ژوند سره په دې اړه غږېدلی یو.
سمه سي ده، دا د استراحت لپاره ښه موسم دی، ځکه رخصتي کې انسان پکې راحت وي. یوه رخصتي ده د کارګرو خلکو لپاره، د متعلمینو لپاره. او منه بیا لږ که زه له خپله شخصي نظره له خپله ژونده ووایم، نو منه بیا په ښارونو کې لږ ښه یي، خو په اطرافونو کې بیا لږ ستونزمن یي، ځکه اکثره خلک تشویش له ځینې لري سي ایا چې به ولري که به نه ولري سي. زما ځکه افغانستان خو زندګي لږ سخته ده، نو منه یم سخت موسم ده، زما اصله منه نه خوښېږي، خو زما یم بیا خوښ ده ښه موسم.
خو هغه ځوانان چې له درې کلونو را په دې خوا اوزګاره شوي وایي دې موضوع د کال د څلورو موسمونو خوند هم ورنه اخیستی دی. میرویس زازای چې اوس په پاکستان کې اوسیږي په دې اړه وایي
هر کال د ژمي پر رسیدو سره به کا ځینې ځوانان محصلین ول که د پوهنځي کې د دولسم ټولګي زده کوونکي ول هغو به په امادګۍ باندې بوخت ول په کورسونو کې، او هغو ځوانانو چې دندې لرلې هغه ګرمو ولایتونو ته به د ملګرو سره په چکر تلل. اکثرا دغه د مشرقي ولایتونه د چکر لپاره ډېر نامتو ول، هغه د مایو خوړلو لپاره به تلل. حداقل یو تفریح او فری وخت کې به یې ځان ته د ساتری یو وخت جوړو. ولې متاسفانه د طالبانو له راتګ وروسته ټول ځوانان بې روحي شوي دي. اکثرا ځوانان اوس په هر کور کې، په هر کلي کې، په هره کوڅه کې چې د ځوانانو ترمنځ خبرې اوري، یوازې په دې فکر کوي چې څنګه له هېواده ووځي. یعنې په ټوله کې هغه د هېواد سره د مینې یا هغه د پرمختګ او د تعلیم او تحصیل روحیه په ټوله کې په ځوانانو کې له منځه تللې ده. یو لوی لامل دام کې د لشي چې یو کور کې خويندې له درس او تعلیم محروم دي، هم مورونه درس ته ځي. په همدې اساس باندې ډېری ځوانان له هېواده په تېښتې دي. د پخوا په پرتله هېڅ راتلونکي ته کومه هیله مندي او کوم پلان او کوم لیدلوری نه لري چې دوی راتلونکي کې څه وکړي. داسې یو ډول مایوسۍ نیولې دي او فکر کوي چې درې کاله مخکې چې کوم څه ترلاسه کړي وو لاړل، یوازې اوس هر څه د ملا په لاس کې دي.
بله، کله ځان را ته وایې تاسو د جمهوریت پر وخت چې کله به دغه وخت کې د څم کول د ځان د بوختیا لپاره، د ځان د مصروفیت لپاره، کله هوا سړېدله نو ډېر سړی دې ته تم کېږي چې باید په کور کې واوسي، دغه وخت د سرګرمۍ لپاره څه دی ځان ته برابرول څم کول؟
افغانستان داسې یو هېواد دی چې څلور فصله یعنی ډېر بالکل متفاوت دي. ژمی ځان ته خوند او کیفیت لري، همداسې پسرلی، اوړی او منی. په ژمي کې کارانو به د رخصتۍ په وخت کې یا هغه وخت کې له وظیفې او له نورو مصروفیتونو نه به ذهنن آرامه وو. بیا به سره پلان تلل چې لاړ شو لغمان او ننګرهار ته د مایو خوړلو لپاره، بیا هلته لاړ شو کباب وخورو، یو چکر وو. یا هم د واورې ورېدو په وخت کې یوې آزادې فضا ته به لاړلو، هغه د واورې جنګ یا بر جنګي چې ورته وایي هغه به مو کول. یعنی په ټوله کې ژوند ته یو دلګرمي وه، یوه هیله وه، یو مستي وه په ژوند کې. ولی اوس له بده مرغه د اوسنیو حاکمانو په راتګ سره دغه هر څه په وطن کې مړاوي شوي دي.
تا څومره تمه لرئ چې یوه ورځ به بیرته د ځوانانو په همغه ډول باندې لکه پخوا یې چې د کال هر موسم ته بېلې آمادګۍ نیولې، بیا به ځوانان هغه که منی که ژمی دې ته به ځانګړې تیاری نیسي، څومره امید لري چې بیا به هغسې یو ورځې ته ورسیږو؟
امید خو ډېر لرو، ځکه دا حالات تر تله نه پاتې کېږي. یوه ورځ به ولسونو کې هغه شور پیدا کېږي چې بالاخره دا خلک ونه مني، یا به خلک راپاڅېږي د عمومي قیام په شکل باندې. بیرته به هغه حالات داسې یو اړ ته اړوي چې هر څوک پکې خپل واضح حق ولري، یو داسې واکدار حاکم واوسي چې هر انسان ته د انسان په صفات باندې خپل حقوق ورسیږي. دا حالات به داسې نه پاتې کېږي. یوه ورځ به دا خلک تر پوهاوي رسیږي، دا د جهل تیارې به له منځه وړي، بېرته به د وطن د آبادۍ هیلې راژوندۍ
کړي. یو څه چې اوس ویل کېږي، البته د حاکم نظام لخوا چې د افغانستان په ولایتو کې آرامي ده، هر څوک کولی سي چکر ته لاړ سي، خپل وخت خوښ تیر کړي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا خلک کولی سي هر ولایت ته لاړ سي خپل چکر ووهي؟ چکر یوازې په دې کېږي چې هلته آرامي واوسي او که نور څه ته هم ضرورت سته چې سړی د چکر وهلو لپاره په تېره بیا ځوانه طبقه هغه په لاس کې ولري.
د دې عامو خلکو په ذهنونو کې یو لوی ابهام دا دی چې اوس وایي امنیت دی، خو خبر نه دی چې دغه امنیت چې اوس شته دا چا خراب کړی و، او اوسنۍ آرامي داسې ده لکه یو ژوندیو مړو هدیره. په حقیقت کې اوس انسانان په افغانستان کې کورنۍ او هر هغه څوک چې ګرځي شاوخوا ولایتونو کې داسې خاص بل څه لري نه، او دا یو فرصت بولي چې حداقل هغه داسې اکثریت فیصدي کسان داسې دي چې حتی خپل ولایتونه نه دي لیدلي، چې کور کلی څنګه دی، کوم خپلوان په ولایتونو کې دي، چېرته دي، څه دي، څه په څه کې دي، له دې نه دي خبر. او یوازې داسې لکه د روباټ په شکل یا هغه انسانان چې یوازې صاف چریږي او ژوندي دي، ژوند نه کوي، دا مهمه نه ده چې آرامي ده او هر ولایت ته د هېواد هر پوینټ ته هر ګوټ ته انسان تللی شي. بې خبره له دې چې په ځوانانو باندې موسیقي بنده ده، موسیقي ورته حرامه ګڼل کېږي، انسان خپله فردي ازادي نه لري، د یو ځوان د لباس په اغوستلو، د ویښتو او د ږیرې او د ګرځېدا په هغه کې په هر څو قدمۍ کې طالب دی، دوی د هر څه واکدار ګرځېدلی. بنان انسان آزاد پیدا شوی او تر ډېره حده پورې خپلې ازادۍ ته اړتیا لري. نه دا چې په ټوله کې سړی وایي چې په هر اړخ کې باید ازادۍ، نه، هغه څه چې انسان تر ازادۍ پورې تړلي دي په فردي شکل باندې، په ټولنیز شکل باندې، هغه ازادي باید په بشپړ توګه په خپل اختیار کې ولري.
زازی صاحب، په آخر کې به ځوانانو ته تاسو پیغام ولرو، هغه چې په افغانستان کې دم ګړی اوسېږي او له دوی نه د ژوند ستونزو حتی د کال هغه څلور فصلونه هېر کړي دي، تاسو به دوی ته څه پیغام لري؟
زه فکر کوم انسانان که هر کله چې په ژوند کې ستونزې راځي، یوازینی د حل لاره دا نه ده چې هغه فضا او هغه ماحول انسان پرېږدي او یو بلې خواته لاړ شي تر څو د ژوند لارې چارې او ارمانونه پوره کړي یا حداقل یوې نسبي آرامۍ ته ورسیږي. په هر حالت کې باید انسان استقامت ولري، باید مقاومت وکړي او خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. یوه ورځ به دا تیارې رڼا کېږي، یوه ورځ به بېرته هغه وخت راځي چې د همدې ځوانانو په هڅو باندې، د همدې ځوانانو په مبارزې باندې دا هر څه به بېرته سمېږي. هڅه باید دا وشي چې اوس هم د پخوا په څېر که څه هم هغه روحیه او هغه ذهنیت نه دی پاتې، ولې باید خپل درس ووایي، خپل تعلیم ته دوام ورکړي تر څو بیا په راتلونکي کې نه دا وخت راګرځي، نه دا فرصت بیا لري. اوس طبیعي ده چې یو بد حالت راغلی، یو خپه څپه هېواد لګېدلې ده، اما دا به له منځه سي. خو دوی باید هېڅکله د ناامیدۍ هېڅ ټریننګ دي چې د دوی ذهن او وجود ونیسي او ټول بالاخره په تېښته کې واوسي، ځکه هېواد بې له ځوانانو نه کېږي. ځوانان له هېواده چې هرې خواته لاړ شي، له خپل هېواده پرته بل چېرته نه شي آبادېدلی.
بله، ډېر زیاته مننه زازی صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
کور ودان.
د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ څخه را په دې خوا نجونې بیا ډېرې له ستونزو او رواني فشار سره مخ دي، ځکه دوی لیک لوست او کار نشي کولی. د وردګو له اوسېدونکې مارینا سره مې په دې اړه مرکه کړې. په ګاډۍ سره اور
مخ کې وختو کې خصوصا هم د مو په کورنۍ کې چې مثلا بعضی ځوانان و، نو کله کوم څوک په چې په اطرافو کې و، هغه به چې کله ژمه شوه رخصتۍ بشول، نو مکتبونه به رخصت شول، زیاتره به یې مثلا دلته و کابل ته تلل د کورسو دپاره، مثلا چې آمادګي کانکور وویایي یا مثلا انګلیسي کورسونه وویایي، هغوی به راول د ژمه دلته خپل درسو ته به ادامه ورکړله. یعنی دا ترتیبات به و، خو اوس سړه په سړه ده.
یعنی اوس افغان ځوانانو ته زمی وړی منی پسرلی ټول یو ډول دي،
ټول یو رقم ته دي، ورته بالکل په افغانستان کې ژوند ورته ناشونی دی. یعنی چې ورته ځوان ته ووایي چې درس ووایي، حتماً به آینده ولري، ویي چې په افغانستان کې هیڅ آینده نه لري، درس کار څومره زحمت و باسي، زحمت هم بی ځایه دی.
اوس خو له دې وروسته هوا سړیږي، بیرون هم دوی نه ګرځي، هلکان البته. تاسو خپله په کور کې ځوانان لري، خپلوان لري، دغه وخت کې دوی په څه باندې بوخت دي، څه کوي د کال په دغه موسم کې چې هوا د سړېدلو خواته روانه ده؟
ځوانان مثلا د موږ کورنۍ، خب کوم ځوانان چې لرو، هغه هم د خپل د مشکلاتو کورنۍ مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي، چې مغه خپل مشکلات حل کو بیچارهګان کوي، یو کار ورته پیدا شي مثلا که هر رقم ته کار وي. نو ما درته وویل چې درس نخو بیخی د ځوان طبقه لاس اخستلی، یعنی درس ته هیڅ امید نشته. د یک خځه خو اسی پریده نارینه هم درته خیمه چې هیڅ امید د درس نه لري چې وایي موږ درس او یو آینده به ولیرو. نو یا په کور کې اعصاب خرابی، یا په کور کې د پلار مور سره جنجال، یعنی بالاخره دوته ټول مجبور شویدی.
او ام د ادم غړې کله ځان اکثر ته وکی په کور کې د څه مصرفیات درته برابر کړی لدرې کلونه زیاته مو داس واسطاس خو له درس نام را ګرځول شوی استی، کارم نسته، بیرونم آزاد نه ګرځي. راتوې وسته او په سړې دود او په ما خبره دروازې نور د کوټو پوری دي په څه باندې مصروفه یې څه کوي؟
یعنی واقعا درې کاله کېږي چې د مخ باندې د زده کړو دروازې تړل شوي دي. یعنی د درې کاله په موږ باندې داسې تېر شوي دي لکه دېرش کاله موږ دېرش کاله عمر یعنی خاوري شوی دی. شخصا د ما خپله چې حالت درته وښیم، د ما خپله روحي رواني حالت هېڅ ښه نه دی. یعنی په کور کې همیشه یعنی موږ دومره ګوشهګیره شوي یو چې یعنی موږ لکه بیرون ته چې یوه ورځ هم کومه ورځ هم وځو موږ یعنی فکر کو چې دغه انسانان موږ خوري، ځکه چې موږ کورس ته نه پرېښول کېږي، لکه موږ پوهنتون ته نه شو تللی، موږ مکتب ته نه شو تللی. او فعلا زه خپله په کور کې هېڅ کوم داسې مصروفیت هم نه لرم، ټوله ورځ بېکاره ناست. مثلا که ډېر کوم هغه وکړم هغه لاسي کار ته مخه کړمه چې هغه ماته هېڅ په درد نه خوري. دغسه د یعنی موږ چې غوښتل کوم شي نه چې موږ ورسه آینده جوړه شي، هغه درس ویلي بودي، یعنی هغه شان موږ ته هېڅ په درد نه خوري. یعنی باور وکړئ زه دومره په تنګ کېږم بعضې وخت چې یعنی د شپې شپې زه بام ته ووځم، یعنی د ما دومره زړه په تنګ شي. یم چې بالاخره به د موږ د ژوند حالت څه کېږي، زه د ځان په اړه هم دومره تشویش نه کوم. نکه د ما چې کشرې مې درې خورګانې دي چې یوه د کندهار طب مسله ده، یوه د کابل طب مسله ده، یوه هم د پروان طب مسله ده. نو باور وکړه چې هغه دومره زحمتونه ایستلی دي، دومره زحمتونه ایستلی دي چې هغه یو کار د ځانونه قرنطین کړي وو. یعنی دپاره هغه دومره درسې ویلی دی چې هغه یعنی د کابل پوهنتون ته کامیابېدل ډېر مشکله ده، که نه نو هغه زحمتونه دی خارج شول. د هغو هیلې او امید ټول همدغه وو چې هغه درس ووایي، په آینده کې د هغو نه یو شخصیت جوړ شي، خپل وطن لپاره خدمت وکړه. خو هېڅ اوس په کورو کې ناستې دي ټولې.
له دغه وخت نه څه ډول ګټه واخیستل سي د تاسو په فکر باندې چې کله وضعیت سمیږي بیا مکتبونه د نجونو پر مخ خلاصیږي دوی یوه لاسته راوړنه ولري، دغه وخت نه څه ډول استفاده وسي؟
کومه زه پورې خو چې زه پوهېږم بعضې پوهنتونونه دي چې آنلاین زده کړې ورکوي. نو لکه مثلا څه رقم چې د ما خورانو داسې لکه هغوی چې دي هر څومره هم چې ناامیده شوي دي، خو بیا هم په سر د دومره ناامیده یم خپل درسو ته یې مخه کړې ده. یعنی مثلا خپل درسونه آنلاین یا یو کوشش که همه غا رقم ته خیر غا رقم ته خو نه کیږي، خو بیا هم خپل درسونه ویایي. نو د ټولو خویندونه مې همدغه هیله ده، هغه که ځوانان دي مثلا ځوانان ورونه دي خویندونه مې چې خپل درسو ته د ادامه ورکړه، که دا ملک په درس باندې جوړ نه شي هم خپل درس نه یعنی خپل د خواهشات کومې هیلې چې لرو دغو نه شاته شو، نو ټول نسل به مخلاین نه خواسته تابا تابا شي.
تاسو له خپلو خویندونه یادونه وکړه چې دوی د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په زده کړو باندې بوختې وي او زده کړې په نیم کې پاتې شولې، دوی اوس په کور کې هغه زده کړې تعقیبوي که نه وایي؟
تعقیبوي د آنلاین پوهنتونونه چې دي، کوم چې د خارجیان موسسو له طرف نه ورته مثلا کومې زده کړې ورکول کېږي چې آنلاین زنده یا یو او نه پوهېږم یو دوه نور پوهنتونونه هم دي، هغو د طریقه یې خپلې زده کړې مخکې بیایي. خو بدبختانه چې د ما د کندهار خور محصله چې وه هغه به سرګنه کال دا د طب نه فارغه وای، د هغو دومره وخت ضایع شو. هغه چې دغه ورځ ویني کوم همصنفیان چې د هغو فارغېږي په راتلونکو څو میاشتو کې، نو دا درې میاشتې مخکې هغو ته ژاړي چې زه به سږ کال تیم نه فارغه دلای.
زمای معمولا د سی ورځې وی چې یو ډول تیاره وی، اسمان وریز وی، کله ووري او کله هم د سی وضعیت وی چې هغه په مخبر زړه تنگ ورځې وی، اوس چې هغه د پسرلی زړه تنگیم د زمي له زړه تنگی سره یو ځای سي چې ټول عمر نجونې په کور باندې دي، دغه هلته څومره نور مشکلات زیاتېدلی سي د کورنۍ د غړو ترمنځ، د ځوانانو ترمنځ؟
او بالکل مشکلات ډېر جوړېږي واقعا. لکه مخکې به چې وایي که ښځې به وایي که به وړ کې وو، که هلکان به وو، که نجونې به وو، دی به مثلا هر څوک به تلل په خپل درس، هر څوک به مثلا پوهنتون او کورس او هر ځای ته تلل. تا خبره اوس نو په کور کې مثلا جنګ او جنجال مثلا په ډېره وړه خبره لانجه پورته شي، یعنی ځکه چې ټول بې حوصلې شوي دي. یعنی د وطن حالت واقعا هم چې د غټانو غوسه چې د وړو د تحمل نه وتلی دی. نور
بالاخره څه پلان لري دا وضعیت که همداسې دوام وکړه؟ دا زما تیر سی پسر لای براسی بیا بام مکتبونه هم دسی بند وی پانتون با بند وی تا سول جان سر کن پلان لری
واقعا هم چه ریم ده خبر داشیده هر پسر لیتا دی موگا امید داوی چه کاش که با دو روسانی نظام که دوم را اصلاحات راشی چه یعنی حداقل جنو تا دستق رو اجازه ور کلل چی خب بیا هم عرصه چه هر پسر لای موگا نامیده که گو نامیدی پس نامیدی خب دست حالت که چه با طول وطن بنده دست حال وی او جنو تا دی به هر وطن رو اجازه هم نوی زکر پدو بانده میشه تاسی پوی وی چنین دی جنو پا مخ بانده حتی عرای و برسیه ترل شویده حتی دی میدان هوایی نن جنو گرزول شویده نو دی دو پرده با مخ سرک نپلانو نیسو
یوازینه لار امداده چه تاسو پا تمه چه افغانستان که نظام بدل سی او دی خودو حق ور کلیسی؟
بلکل یوازینه لار امداده ده چه مگم داغه تا پا تمه یو چه دی خودو حق ور کلیسی او جنو بانده دی زخ رو دروازه بیر تخلاصه شی
بله یعنی وسنی نظام نه تاسو تمه نه لرئ چې دوی به د خپل بندیزونه بیرته واخلي د ښځو پر وړاندې به نرمښت غوره کړي
زه خو که څه هم خلک دو ته ډېر امیدوار وو خصوصا اوله کې چې کله جمهوریت سقوط شوی و نو خلک ډېر امیدوار وو چې نه اوس نه حالت طالبانو فرق کړی دی خو زه هېڅ وخت دغو خلکو نه دا امید نه لرم ځکه چې دغه ډېر شاته پاتې خلک دي او د دو پلارونه و اجداد بېسواده وو او مثلا هېڅ وخت د ښځې نه شي لوستلی نو زه هېڅ وخت دو نه تمه نه لرم موږ چې یو مثلا زه منتظر خصوصا هم زه یعنی ټول نجونې منتظر دو ته یو چې یوه ورځ په خیر دغه حکومت سقوط وکړه او بیرته جمهوریت شي او هر څه نورمال شي
یعنی د دوی په شتون کې تاسو دا شونې نه ګڼئ فکر نه کوئ چې دا امکان ولري چې نجونې د مکتب ته لاړ شي او ښځې کار ته
نه خیر ځکه چې دا هماغه شل کاله مخکې چې یو څوک وو هماغه خلک دي د دو اصلاح کېدل هېڅ وخت نشته د دو خلکو نظریه هېڅ وخت نه بدلېږي دا د اسلام حق کوم چا چې لوست زده کړې نه وي کړی کوم چا چې قرآن نه وي زه هغه به نو څنګه د ښځې او د نر په د حقوقو په توپیر باندې پوه شي څنګه به یوه ښځه وپېژندلی شي څنګه به یوه ښځه ولوستلی شي
تاسو وایئ چې دوی نه پوهېږي زده کړې نه لري او حتی د قرآن په لوستلو ترجمه او څه چې قرآن کې راغلي پهغه نه پوهېږي مګر دوی ځانو ته بیا وایي چې دوی د دین له لارې خبر دي او کوم څه چې کوي دا د دین په رڼا کې کوي
نه د دین په رڼا کې هغه ویلي دي چې زده کړه په ښځه او په نر فرض ده خو ومې ویلي نو چې دی د ښځو حق نه شي ورکولی یعنې زده کړو نه یې ښځې منع کړې دي نو البته چې قرآن یې نه دی لوستی یا د مثلا ترجمه یې نه دی ویلی زده یې نه دی یا په قدر یې نه پوهېږي او ښځه یې په پوره معنا نه ده لوستې که نه ډېرترین حق چې په اسلام کې دی هغه ښځې ته ورکول شوی دی خو متاسفانه چې جهالت په دوره کې د ښځې په ارزښت یې څوک نه پوهېږي
نړیوالې ټولنې نه تاسو څه غواړئ
نړیوالې ټولنې نه غواړو چې کوم تړون چې د دوحې شوی دی هغه لغوه شي او په افغانستان کې یو داسې حکومت که هر رقم ته وي چې حداقل د ښځو حقونه وپېژندل شي مثلا ښځې لکه اوس چې دي زیاتره وخت خصوصا زه خپله مثلا چې کوم وخت ووځمه د دغو حکومت خونه ځورول شوي یو چې د تاسې محرم او لکه ښځې چې دي هر څوک چې دي لکه څوک ورور نه لري په هر کور کې نر نشته دی ځکه چې په دغو وطن کې یعنی څلور لاسیزی کیږي چې جنگ دی کنه په دو جنگ کې حدس خونه دي چې په دو جنگ کې پردي خارجیان بشه ویدي هغه دغه وطن خلک دي دغه کورنۍ خلک دي نو یعنی اوس محدودیتونه بیخي ډیر دي د زده کړو سره سره ښځه نشي کولی یو چیرته د ضرورت په سفر وکړه حتی نشي کولی یعنی ورځ ته بلې محدودیتونه په هغو باندې ډېریږي کمیږي نه
بله ډېره زیاته مننه په دې هیله چې یوه ورځ د ټولو افغان نجونو او مېرمنو حقونه ورکړی سي
ډېره زیاته مننه
دران دوستانو دا و دیونه د تان د څنګ خبرونه تر بیا پرځه کی چی است الله مومال او ملګری
داسما حق دی
د شذو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی خبرونه.
السلام علیکم. له ازادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته خراغلست. په نننی درسی ساعت کې د دریو ټولګیو تاریخ تدریسیږي. په دې درسی ساعت کې به د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واورو. د نننې خپرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپرېږي. په پایل کې د لسم ټولګي تاریخ د تمدنونو د تاریخ په سلسله کې مو تیر درسي ساعت کې د مصر تمدن سیاسي، فرهنګي او اقتصادي برخې ولوستي. په نننی درس کې د آریانا تمدن یو برخه فارس ولو. د فارس په تمدن کې به موږ نن دا ولولو چې د دې تمدن فرهنګي میراثونه کوم دي، اقتصاد یې پر کومو منابعو ولاړ و او سیاسي بنیاد یې څنګه ایښودل شوی و. دا هم پوره درس.
د لسم صنف د تاریخ کتاب یو بله موضوع د فارس تمدن دی. دې درس کې د فارس تمدن د سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او کلتوري وضعیت په اړه معلومات حاصلوو. رزو د فارس تمدن هغه مهال چې آریایان په بلخ کې میشت شول د وګړو د ډیرښت له امله چې د دوی نفوس مخ پر زیاتېدو و، دوی مجبور شول چې ختیز او لویدیز طرفونو ته کوچ وکړي. هغه شمېر اوسېدونکي چې ولویدیز ته کډه کیږي د اوسني ایران په شمال او فارس کې ژوند کوي، هغوی د ماد او فارس په نومونو د یو مدنیت بنسټ ایږدي چې د فارس تمدن په نوم شهرت لري. زموږ موضوع هم همدغه ده چې د فارس تمدن په باره کې معلومات حاصل کړو. د فارس پراخې دشتې، سندونه او شتمنی طبیعي زیرمې د دې لامل کیږي چې په دغه هیواد کې کرنه، مالداری او صنعت ته پام وړ پراختیا وکړي او بشري تمدنونه رامنځته کړي. له میلاد څخه 3000 کاله وړاندې ایلامیې وګړو په فارس کې د ایلام تمدن رامنځته کړ. د دغه تمدن په اړه ډېر تاریخي معلومات د شش له شار څخه حاصل شوي دي چې د ایلامي واکمنۍ سیاسي مرکز و ترلاسه شوي دي. ایلام د ادب، هنر او صنعت په برخه کې د پام وړ پراختیا ومونده. د بابلیانو او اشوریانو له وخت رسیدو سره ایلامیان کمزوري شول او په پایله کې په 1515 کال کې د اشور بناپال له لوري فاتاسو. اشوري لیکنی د هغو دوو قبایلو یادونه کوي چې د فارس په شمال ویدیس کې میشتو او د ماد په پارسیانو څخه عبارت دي. د هیرودت په وینا د اتمی محزج دی پیړۍ په وروستیو کې د دیاکو په نامه یو شخص د ماد قبایل تر خپلې ولکې لاندې راولي او د ماد د واکمنۍ بنسټ ایږدي. په دغه لړۍ کې درې نامتو پاچاهان واک ته رسیږي چې له هغو څخه یې استیاک، هخامنشیان او خروش دي. استیاک هغه واکمني کې یې د ماد ځواک خپل لوړ پوړي ته ورسېدی او د ماد قلمرو ته یې ډېره پراختیا ورکړې وه. د ماد قلمرو پراختیا د فارس قبایلو له لوري ودرېده. دین رازو د فارس تمدن دین په باره کې خبرې کو. د شرک او خرافاتو د خبرېدو په پایله کې په پخوانی فارس کې د ځینو څارویو، ځمکې، اسمانونو، اوبو او اور عبادت ته ډېر دود و. یعنې دوی مختلفو خدایانو عبادت کوه. د پخوانی فارسیانو په مذهب کې عبادت ځایونه شتون نه درلودي. دینی مراسم، دعاګانې او قربانۍ په مناسبو ځایونو کې ترسره کېدې، خو وروسته عبادت ځایونه ودان شول چې خدایانو مجسمې پکې اېږدول کېدې او خلکو به یې عبادت کوي. ایلامیانو له مړینې وروسته دوی څه کول په دغه مړو باندې؟ دوی په ژوند او مرګ باندې باور درلودی او هغه اشخاص چې به مړه کېدل د دوی سره به یې لوښي کانالونه په قبرونو کې اکشل او لوښي او نور سامان الات پیږدول تر څو دوی خپل ضرورتونه په رفع کړي. د فارس تمدن په لرغوني فارس کې اعلامیانو د خټینو او فلزي لوښو په جوړولو، مجسمه جوړولو او ډبرو پر مخ د انځورونو په کښلو کې ډېر مهارت درلودی. یعنې دا چې دوی په صنعت او کسب کې هم پاتې نه وو. د ماد وګړو خپل کورونه په لوړو ځایونو کې د ټینګو کلاګانو په منځ کې جوړول. د دغو کلاګانو شاوخوا تاو را تاو دیوالونه او سار برجونه شتون درلودی چې د جګړې د سنگرونو په څیر ورڅخه استفاده کېدله. د هخامنشیانو په وخت کې زیاتې ودانۍ هم جوړې شوې وې، لکه د جمشی تخته چې دغه ودانۍ ډېره تاریخي او لرغونې هم ده. یوازې دا نه چې جمشی تخت ماڼۍ یا دغه ځای ودانۍ چې ده یوازې یو لرغونې، بلکې د ښکلا له طرفه که وګورو هم ډېر ښایستوالی هم درلودی. د هخامنشیانو په واسطه جوړه شوې ده. د ریویش دغه ځای د خپلې ماڼۍ لپاره غوره کړ. د جوړېدو په موخه له ټول هیواد څخه ګڼ شمېر هنرمندان یې راټول کړل او په خپلو دندو یې وګمارل. د ریویش وروسته ټولو هخامنشیانو واکمنانو ته په دغه ځای کې ماڼۍ جوړه کړلې. په دغه سیمه کې هر کال د نوروز د جشن مراسم هم ترسره کېدل چې له بېلابېلو هیوادونو او ایالتونو څخه ښکلو سوغاتونه سره هغه استازي راتلل. د یوناني سکندر له راتګ سره دغه تخت ډېر ارزښناک وسایل له منځه ولاړل او ودانۍ یې زیاتې ویجاړې او زیانمنې شولې.
خون کی راته ویل چې د فارس تمدن په لومړیو پیړیو کې د دې تمدن په جغرافي کې د واحد خدای عبادت ډیر دود نه وو، بلکې د یو شمیر حیواناتو په شمول د لمر ستورو عبادت کیده. د دې تمدن د نظر او خیرات یو برخه قربانی هم و.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
دی ولسم ټولګیز د کونکو ته خرغواس وایم. په نننی افغانستان کې د حکومتونو د تاریخي سلسله په دوامو په تیر درس کې د سفاریانو او طاهریانو حکومتونه ولوستل. نن به د سامانیانو حکومت ولولو. خونکې اداره ته بیانوي چې د سامانیانو حکومت د سیمې د کوم حکومت سیاسي ملاتړ لزانه سره درلود، او دا چې د سامانیانو د حکومت په محل څلورو سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو برخو څخه کومې برخې ډیره وده وکړه. دا پوښتنې د خونکې په درس کې ځوابېږي.
عنوان سامانیان. په دې لوست کې به موږ د سامانیانو د واکمنۍ په باره کې پوه سو او همدارنګه د سامانیانو د کورنۍ په باره کې یو څه معلومات حاصل کړو، او د دې ترڅنګ د واکمنۍ په مهال ولې زموږ هیواد له علمي او فرهنګي غوړېدا سره مخ شو. راځو د سامانیانو و کورنۍ ته. سامانیان د ختیځو اصلي کورنیو له ډلې څخه دي چې ریښه یې له اسلام څخه مخکې وختونو ته رسیږي. دوی د عباسي خلفاو په پلوي خپل سیاسي موقعیت د افغانستان، ایران او مرکزی آسیا په اسلامي ختیځ کې ټینګوي. سره له دې چې سامانیانو له خلفاو سره ښې اړیکې درلودې، خو بیا به هم مالیات و بغداد ته نه لیږدول، او د هغه ترڅنګ د سامانیانو په دوره کې د اسلامي فرهنګ او تمدن د غوړېدو دوره بلل کیږي. په ځانګړې توګه عقلي علوم په دې دوره کې ډیره وده کوي. سامانیان د سامان خدات په نامه د یو سړي له نوم څخه اخیستل سوی دي. زمور ده هوا ده مشهور تاریخ لیکن که عبدالحی گردیزی پوینا سمان خودات لمغان یا زردشتی روحانی نسخه شمیرل کیجی او ده موران نهر پا سندو که استوگن کریده ده سامان خودات پلرونه لإسلام سخه دمخه ده موران نهر لوی مشران و او لإسلام سخه او روز تبیادوی پا موران نهر که نفوس کوی او ده زیاد نفوس خواندان کیجی سامان خودات ده عبدالمالک پا زمانه که مسلمان سو او ده اسدالله بینی عبدالله پا نامه ده خراسان ده حکیم تر مطر لانده راغی دوی او روز ده ابو مسلم خراسانی پا نهزاد که برخواسته او ده ابو مسلم له ملک روسخه ایسابل کدل چی بیا عباسی دولت که ده دوی نمونه پا شو ازانگو پرته کیجی او روز ده سفاریانو پا رسترگندی دو سره کل چی سفاریان رشکاره کیجی سفاریان هم ده بغداد سرشی عریکی نلری او ده دوی عریکی هم نسبت سمانیانو ده منظمی او شی ندی ده بغداد خلافات چی و هغو ده سمانیان عریک تا ضرورت ترلو دی او غشتله چی نوی مرحلیت داخل سی او ده بغداد ده خلافات چی ده مخالفین و شتون هم و ده ده اله عمل ده سمانیان سر لار یواکی او هغ مخالفین لکه سفاریان او ده سی نور لمنزیو سی دوی حکومت تا پغار ایشدو سر سمانیان تا سیاسی مشروع شرط ورکی سامانیان هم چکل داغ دول گت وینی نو هغا او دیت ارتیا هم لرین نو در خلافات پا تایید سره در امو خلکو پا ذهنونو که دیرش زایوانی وی در هغا سخوروست در سامانی لری لمری بنسدگر اسماعیل د سمانی لړی بنسټګر اسماعیل بن احمد بن سامان خدات دی نوموړی په 204 دیش کمری او په 1338 میلادي کال په فراغانه کې وزیږید امیر اسماعیل په پوره ډول په موراءالنهر کې هغه وخت واکمنۍ ترلاسه کړه چې د ده ورور نصر په 209 کمری کال کې مړ سو د اسماعیل د امیر اسماعیل د امارت په دوره کې له اول سر څخه اعتبار او باور درلودی خو کله چې د عباسی دولت لپاره دی هغه سرغړوونکي چې له سفاریانو څخه عبارت دی او داسې نور چې سرغړوونکي و د هغو سره جنګ کوي او په جګړه کې سفاریانو ته ماتې ورکوي او د هغو هغه لوی مشر نیسي او بند کوي نو په دې کار سره د عباسی دولت په وړاندې دوی ډېر محبوبیت ترلاسه کوي او داسې نور مخالفین لکه تبریستان او نور د هغو سره هم جګړه کوي او هغو ته هم ماتې ورکوي امیر اسماعیل بیا هم د عباسي دولت سره ملاتړ نه پرېږدي او په ترتیب سره د خپلو فتوحاتو لمنه له افغانستان څخه اړوي او ایران ته تر لویدیځو سنډو پورې رسوي د امیر اسماعیل سامانی په وخت کې د سامانی دولت پلازمینه د بخارا ښار و چې په هغه وخت کې ډېر ښه پرمختګ کړی و او په ختیځ کې د اسلامي ښارونو په یو مهم مرکز باندې تبدیل سوی و امیر اسماعیل تقریبا اته کاله امارات وکړي چې پس له دغه څخه دی مړ کیږي او د امیر اسماعیل پر ځای بل ځای ناسي ټاکل کیږي چې د امیر اسماعیل زوی دویم احمد د ده ځای ناستی ټاکل کیږي
په نننی درس کې په دې پوه شو چې د سفاریانو حکومت له رامنځته کېدو سره بغداد ته اندېښنه پیدا شوه ځکه د سفاریانو له بغداد سره جوړه نه وه نو بغداد هم د سفاریانو د ضعیفه کولو لپاره له سامانیانو ملاتړ وکړ
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د دولسم ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مو ولوستل چې د خپل حکومت د ثبات ټینګښت لپاره امیر دوست محمد خان لومړی د ملک توایفي حکومتونه له منځه وړل. نن په همدې برخه کې د امیر شیر علی خان د حکومت په محل سیاسي تحولات لولو. په دې تاریخي پړاو کې دا لولو چې امیر شیر علی خان کومو سیاسي اصلاحاتو ته ملا وتړله. په دې درس کې پر افغانستان د انګلیس دویم ځل تجاوز لولو او ښوونکی به دې تاریخي سلسلې کې د دې یرغل علتونه او د افغانانو ځواب و دې یرغل ته بیان کړي.
رازو د امیر شیر علی خان د دویم ځل پادشاهی په باره کې معلومات حاصلو. په دې لوست کې به موږ د امیر شیر علی خان د دویم ځل واکمنۍ په باره کې لنډ معلومات حاصل کو او چې د کومې کړنې ترسره کړلې، کومې پایلې درلودې او د دې ترڅنګ د انګلیسیانو د دویم تیری لاملونه وڅېړو. رازو لومړی د امیر شیر علی خان دویم ځل پادشاهی د 1868 څخه تر 1890 کاله پورې وه. امیر شیر علی خان په 1868 میلادي کال کې د عبدالرحمن خان او د محمد اعظم خان تر ماتې وروسته د کابل ته داخلیږي او د دویم ځل لپاره خپل سلطنت او واکمني اعلانوي. د لومړني کارونو څخه هغه دا و چې د غوښتل چې مرکزي حکومت ټینګ کړي. امیر شیر علی خان یو روشنفکر او نوښتګر سړی و. نوموړی د نوي تمدن بنسټ ایښودونکی دی او د سید جمال الدین افغان په مرسته یې اصلاحات رامنځته کړل. دغه اصلاحات مختلف و. ځینې اداري برخه کې اصلاحات رامنځته کړل، په پوځي برخه کې اصلاحات رامنځته کړل او دغه ترڅنګ په اقتصادي برخه کې امیر شیر علی خان اصلاحات رامنځته کړل. لومړی رازو په اداري برخه کې امیر شیر علی خان څه وکړل. امیر شیر علی خان حکومت یې اجرایه قوې ته واړوي او اجرایه قوه یې رامنځته کړله چې په دې کې واک صدر اعظم ته سپارل کیږي او هغه کابینې ټوله صدر اعظم تر مشرۍ لاندې راځي او د هر کس د خپلې دندې وسپارلې. د مثال په ډول باندې د سید نور محمد هاشم افوشنجي د صدر اعظم په توګه، سپه سالار حسین د دفاع وزیر په توګه او دغه رقم ارسلان خان د بهرنیو چارو وزیر په توګه همداسې نورو ټولو ته خپلې دندې وټاکلې چې دا هغه اصلاحات و چې په اداري برخه کې رامنځته شول. د هغه څخه وروسته امیر شیر علی خان په پوځي برخه کې هم اصلاحات راوسته. امیر شیر علی خان غوښتل چې خپل خپلواکي وساتي او خاوره د خپل هیواد خاوره وساتي، نو یو لک کسیزه منظم پوځ جوړ کړي. د هغو لپاره خاص یونیفورم موجود و او د دې ترڅنګ صنعت هم په دې وخت کې پرمختګ کړی و چې د تولید په برخه کې په دغه وخت کې توپ، توپک او بارود تولیدېدل. رازو د امیر شیر علی خان په وخت کې اقتصادي برخه سیړو. د مالداري او کرنې په برخه کې پاملرنه وسوله. هغه مالیاتي مشکلات چې و چې د مالیاتو ټولونه مخکې په بیله طریقه ترسره کېدل، د هغه د کنټرول او د منظموالي لپاره یې کار وکړي او یوازې دا نه، د غوښتل چې صنعت ته نور هم پرمختګ ورکړي او خلک یې چې هغه وخت کې خلکو و صنعت ته اړتیا درلودل و دې ته تشویقول او هڅول تر څو کیفیت او قیمت پورته کړي. نسبتا نور وختونو ته د امیر شیر علی خان په دویم ځل واکمنۍ کې اقتصاد شو. په دغه وختونو کې ښوونځي، کورونه، د هغه ترڅنګ مطبوعې او د شمس النهار جریده هم د امیر شیر علی خان په دویم ځل واکمنۍ کې رامنځته کیږي. نو ویلی شو چې صنعت هم ډېر شو په دغه دوران کې.
په دې هیله چې د تاریخي درسونو نننۍ سلسله درته په زړه پورې وي، نو د تمدنونو د تاریخ په لړ کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته په راتلونکي درسي ساعت کې د روم تمدن بیان شي. د لسم ټولګي زده کوونکي به د کندهار پاڅون او د دې پاڅون علتونه ولولي او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به د افغانستان د استقلال ترلاسه کېدل او په دې تاریخي پیښه کې د امان الله خان ونډه بیان شي.
ل له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونې محلويشته غوښونې سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبريږي.
هیله ده چې د خونکي لوري په درسي ساعت کې د درسونو د بیان ترڅنګ هر ورځ لوستل شوی درسونه بیا په کتاب کې در سره تکرار کړئ ترڅو مو پښتنو ته ځوابونه ومومئ. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. خاورز
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغی زبانه را ته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
رانا مغوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانا مغوارا دسرو زرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت چاری داشن خالے زما سخت نا چاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں گرد پریشان دستہ حسن خٹولی داشن خالے صبر اکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے مرگ دن سر بندی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانا مغواڑا دسرو سرو پیزوان سما ډیر غریب د شین خالې صبر وکړه خدای برابر دوران اوس می سخت نه چاري د شین خالې اوس می سخت نه چاري د شین خالې